ساعت د سهار 8 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو زموږ اخلاص دی رادیو اوریزه اسمت څاروانیم او په پیل کې هم د دې ساعت خبرونه لرو. د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمې بیګانه وخته اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشتې لیدلې ده. پرون د ورځې تر پایه د طالبانو سترې محکمې ویل چې د دوی د میاشتې لیدو کمیټه د روژې میاشت نه ده لیدلې او د دوشنبه په ورځ به غونډه وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل وروستۍ یا درېمه یوریزنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ مسابقې په خاطر تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه چې تیره پنجشنبه وشوه افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. تر یو ورځنیو لوبو وروسته به افغانستان له ایرلند سره 3-0 لوبې هم وکوي چې تمره د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر 3 میاشتې ځنډ وروسته بیرته پکې ولوبېږي. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربند باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي، د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 یرغمل کړل. د جرمني صدر اعظم په دې باور دی چې د فلسطین او اسرائیلو د خلکو لویه برخه سوله غواړي. اوس په غزه کې جګړه شپږمې میاشتې ته داخله شوې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د معلوماتو له مخې د مارچ تر 15مې پورې په غزه کې تر 10000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې 3 کسان له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د لاسلرلو په تور نیولي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې دا کسان او ورسره یو اندازه وستې زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولي دي. علي یارلیکایا ویلي چې نیول شویو خلکو غوښتل د محلي ټاکنو په درشل کې ورانکار فعالیتونه وکړي. او روسي چارواکي وایي په لنینګراد کې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه ویشتې ده. د چارواکو په وینا وروسته له هغه چې پرون دغه الوتکه سیمې ته ننوته د روسیې د دویم لوی ښار سینټ پیټرسبورګ له یو لکو هوایي ډګر څخه الوتنې د 2 ساعتونو لپاره وځډول شوې. د روسیې د فدرالي هوایي چلان ادارې په وینا د پروازونو ځنډ 2 ساعته دوام وکړ او 3 الوتکې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې. زمو شخل آزادی رادیو اوری په سعودي او یو شمېر دورو هیوادونو کې نن د روشه لومبي ورسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د روشه در رسیدو په پیغام کې ویلي
Many will mark these months while facing conflict.
La bada marga gan khalak bada miash tashkhulu be Korea wiri pa hal ki terwi.
Pa Pakistan ki afghan kadwal wai ma shumani lazdak lo patashi widi.
Tira siyata me zagri tin juni tada imkanat na laram shakhsi maktabuno da wastaum.
د بخشن نړیوال سازمان وایي له حقوق افغان شزو سره یووالې شي چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. په میدان وردګ کې له سلګونو کورنیو سره مرسته شوې ده.
دا غوښتنه لرو چې بس دغه شی مرسته نورې مو سره سره بس.
په غزنی کې د موټرو پر لایزري څراغونو بندیز لګول شوی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشنبه په افغانستان، سعودي عربستان او اکثر اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ده. اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو بیا ویلي چې هلته میاشت نه ده لیدل شوې او روژه به د سه شنبې په ورځ وي. د روژې په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زیانګالو او بې کوره خلکو په فکر کې دی. صفي الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د یک شنبه تر پایه طالبانو ویلي و چې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او دوشنبه به روژه نه وي، خو د شپې ناوخته په یو بیړني اعلان سره نن دوشنبه روژه اعلان شوه. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشت لیدلې او د دوی شاهدي د اعلامیې په اساس شرعاً معتبره بلل شوې. ځینو نورو لویو اسلامي هیوادونو لکه اندونیزیا بیا سه شنبه د روژې لومړی اعلان کړي. روژه داسې وخت راغله چې د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې خلک لبی لا بیلو سیاسي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د نړۍ د ټولو هغو مسلمانانو په فکر کې دی او د ملاتړ ډاډ ورکوي چې په لانجو کې ښکیل دي.
Sadly, many will mark these months while facing conflict, displacement and fear.
لا بعد مرغه ګن خلک به د میاشتې شخړو، بیکوري او ویری په حال کې تیروي. هغوی زما په فکر او زړه کې دي. د افغانستان له خلکو نیولې د صحرا تر ساحل او د افریقا راشي تر سوریې او تر هغه ور اخوا سیمو لټول سره چی په غزه کې له وحشته کړیږي د خپل پیوستون او ملاتړ ځنګړی پیغام شریکوم.
افغانستان کې په سیاسي او بشري ننګونو سربېره چې تر ټولو لوی یې متوسطې دورې ورپورته د نجونو د تعلیم مخنیوي او د ښځو پر کار بندیزونه دي. میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي لږ تر لږه 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 15 میلیونه کافي خواړه نه لري او له لوږې سره مخ دي. اخو بیا په منځني ختیځ کې د غزې جګړې او بشري بحران د غنو پام ځان تاړولای. هلته جګړه شپږم میاشتې ته رسیدلې. اسرائیل ورسته له هغه په دې ترانګي هوایي او ځمکني بمباري پیل کړی چې د امریکا او ملګرو ملتونو له خوا تره ګرګړل شوی ډلې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 مبرید وکړه او 200 کسان یې وژل. هیلمندي و چې منځګړي د روژې په درشل کې یو اوربند سره ورسیږي، خو د مصر او امریکا په منځګړیتوب په قاهره کې خبري ورسته له هغه بې نتیجې پای ته ورسېږي چې حماس ترې ووت. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي ادارې اوچا راپور ورکړی چې د مارچ تر 15 په غزه کې 1228 کسان وژل شوي او 1310 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې هیله ښوولي چې دا مبارکه میاشت د سولې زیری ځان سره راوړي او خلک لا زیاتې عادلې او زړسواندې نړۍ خواته یوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مارچ لسمه د شزینه قاضیانو نړیواله ورځ وه. په پخوانی جمهوری نظام کې یو شمېر شتینه قاضیانو او څارنوالانو ازادي رادیو ته ویلي چې له وزګار پاتې کېدو وروسته لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په دې اړه هم اندېښمن دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو د نشتون په صورت کې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو ته ښځې لاسرسی نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې نستې. په دې جمهوري نظام کې یو ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخل شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان مېرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل مېرمن چې نه کالې د قاضي په توګه دنده تر سره کړې هم وي چې بیکاری نه یوازې د دوی پر ژوند نه وړه اغېز کړی بلکې عدالت ته یې د سلګونو افغان مېرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خزی هغه وخت هم مظلومه وی چې محکمو ته مراجعه کوله او قضیه د بشری حقوقو کمیسیون لخوا څرل کېده او یا هم موږ ته راجع کېده چې فامیلی او تاوتریخوالی د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعا اوس خلک په بیچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي او یوه ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول خپل ژوند ته خاتمه ورکړي ځکه چې هېڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا ډبلیو آر این د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 3.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسۍ حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بشن نړیوال سازمان له هغو افغان میرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو لپاره په مبارزه کله کې ولاړې دي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره شخ پورته کړې د هشتګ په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې شخ په چټکۍ سره غلی کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا سیمه ایز دفتر د شنبې په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فور افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یوځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یوځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي، هلته چې ښځې زورول کیږي، ګواښل کیږي، شکنجه کیږي او بندیان کیږي، ټینګي ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق وختلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان پر راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې خو افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د اتمې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی ترڅنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریا پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبې په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلاري د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریا پریانی ازادي رادیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس تر سره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریا پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبې په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بل غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله